دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زخل خان د عراق امنیتی او روغتیایي چارواکو ویلي چې په بغداد کې د حکومت ضد په مظاهرو کې څلور کسان وژل شوي او یو څلاته نور زخمیان دي. دغه چارواکو ویلي چې دغه مظاهرچیان هغه مهال ووژل شول او زخمي شول چې د شنبې په مازیګر امنیتي ځواکونو د دجلې د سند د درو پلونو څخه د مظاهرچیان لرې کول. یو امنیتي چارواکي اژانس پرس ته د نوم د نشوتلو پر شرط ویلي دي چې درې مظاهرچیان په ډزو او څلورم د وشکې بهونکي ګاز د کنستر له وجې چې په سر یې ولګېد وژل شوی دي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی منلی ده چې د هیواد سیاسي ګوندونو په حکومتداري کې تیروتنې کړې دي. شاغلی عبدالمهدی د شنبه په ورځ خبري کولې د اصلاحاتو د راوړلو په ژمنه یې له اعتراض کوونکو وغوښتل چې په عراق کې د عادي ژوند بیرته ټینګېدو ته اجازه ورکړي. په عراق کې مظاهرې له تیرې میاشتې له لومړۍ نیټې راسي پیل شوي دي چې پکښې تر اوسه څه د پاسه د 2500 څخه زیات کسان پکښې وژل شوي دي. د سوریه دولتي ټلویزیون د شنبه په ورځ د سوریه په شمالي برخو کې د سوریه د حکومتي ځواکونو او ترکی پوځیانو ترمنځ د سختو نښتو خبر ورکړی دی. په برتانیې کې د سوریه د بشري حکومت د څار میشته ډله او د هوار په نامه کوردی خبری چینل خبر ورکړ دی چې په دغه نښتو کې د سوریه د پوځ یو جنرال او یو ډګروال ټپي شوی او روغتون ته انتقال شوی دی. په دغه نښتو کې د سوریه د دولتي ټلویزیون د یو فلم اخستونکو په ګډون څو تنه نور ټپیان شوي هم دي. ترکیز باکونه تیره میاس لسردی سیمو څخه د کردی جنگیالو د شړلو په هدف د سوریه په شمال کې میشتول. د پاکستان او د هند صدر اعظمانو پرون د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور لاری پرانسته په مراسمو کې برخه اخیستي. دغه لار د هند څخه زرګونو سکانو ته اجازه ورکوي چې هر ورځ پرته له ویزې پاکستان کې دننه زیارت ته ورسي. عمران خان او نریندرا مودي په خپلو سردی سیمو کې جلا جلا د پرانستې په مراسمو کې برخه واخیسته. عمران خان پر دې محل په خپلې وینا کې داسې وویل،
مینه تو جب جیسے میں پرائم منسٹر بنا میں نے نریندر مودی سے پہلی بات کی۔
زه چې کله صدر اعظم سوم نو نریندر مودی ته مو لومړی ځل په خبرو کې وویل چې په جنوبی آسیا کې زموږ تر ټولو لویه مسله غریبي ده او غریبي په ډیره چټکۍ موږ داسې ختمولی سو چې اړیکې مو سمې سي، تجارت شروع سي، سرحدونه خلاص کړو، کاروبار شروع سي او سوکالي راځي. زموږ ترمنځ یو مسله دا واغه د هغه کشمیر دی چې موږ د دوو ګاونډیانو په حیث د خبرو اترو د لارې حل کولی سو. کرتارپور د راوی دریا پر غاړه د هند پولې ته نږدې د پاکستان په خاورو کې پروت دی او هلته د سیک مذهب یو مذهبي ګوردواره ده چې پکښې د سیکانو مذهبي پیشوا بابا ګورو نانک د خپل ژوند وروستۍ 13 کلونو تیر کړي ول. دغه زیارت د هند د پولې څخه ښکاري او سیکان به اکثره د هند په سره د دې زیارت لیدو لپاره ولاړ ول. د نیو ترتیباتو له مخې سیک زیارت کوونکي کولی شي چې د انټرنیټ له لارې اجازت نامې ترلاسه کړي. په 1948 کال کې د هند د تقسیم پر مهال د سیکانو ډېر مذهبي ځایونه د پاکستان په خاورې کې پاتې شوي وو. د هند سترې محکمې پریکړه کړې چې د بابری جومات پر ځای دی د هندوانو معبد جوړ سي او امر یې کړی دی چې مسلمانانو ته به بل ځای کې بدیل مځکه ورکول کېږي چې جومات پرې جوړ کړي. مسلمانانو هندوان له لسیزو راسي د ایودیا بابری جومات پر سر چې په 14مه پیړۍ کې جوړ شوی له یو بل سره اختلاف لري. په 14مه پیړۍ کې جوړ شوی د بابری جومات باندې په 1992 کې د سختدریزو هندوانو لخوا چې ونړول سو، له هغې وروسته د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ تشدد په پیش کې شاوخوا 2000 کسان ووژل شول. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د هند په شمال کې د دغه ځمکې پر سر د اواد مسلمانانو او هندوان ترمنځ یو اوږد او بحث پرونکي جنجالو. ملتپالو هندوانو د سر پاسه وی پیړۍ راهیسې په دغه ځمکه د خپل عبادت ځای د جوړولو غوښتنه کوله. د هند سترې محکمې د حکم له مخې اوس هندوان اجازه لري چې په دغه ځمکه معبد جوړ کړي او په بدل کې مسلمانان ته بل ځمکه ورکول کیږي چې خپل جماعت پکې آباد کړي. د 14مې پیړۍ پورې مربوط یو جماعت چې په دغه ځمکه آباد شوی وو په 1992 کال کې د هند سختدریزو ونړاوه چې دغه اقدام د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د تاوتریخوالي ډکو پیښو سبب شو. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
او د مصر چارواکو ویل دي چې د سینای په نام نه ایالت کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي. دغه بمي چاودنه د پوځي سرتیري په موټر د رفاه په ښار کې شوي چې د غزې تړانګې سره سرحد لري. په دغه پیښه کې دوه نور سرتیري زخمي شوي دي. تر اوسه یوې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ له واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو تو اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی براسو د رپورټ چې جمهور رئیس اشرف غنی وايي په افغانستان کې د سولې ټینګېدو مسله د افغان حکومت په لومړیتوبونه کې شامل ده. خوشاغلی غنی د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره په ټولنه کې د عدالت د پلي کولو اړتیا هم ممکنه ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د شنبې په ورځ د مسلمانانو د سر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت پارک کې وی جوړ شوی غونډه ته په وینا کې د اسلام په دین کې د سولې په اهمیت د خبرو پر مهال ویل چې د سولې په برخه کې د مسلمانانو د پیغمبر د سولې د پیغام څخه بل مهم پیغام په نړۍ کې نشي موندل کېدلی. خاغلی غنی ویل چې سوله د حق او پر جنگ باندې ټینګار د باطل لار ده.
نن سبا چې تبل هر وخت سولې ته نږدې شوی یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنگ ورونه مړ کړي. نو په دې لاره کې د کامیابی لپاره هر لوري ته پکار ده چې د قرآن عظیم الشان په چنګ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره په ټولنه کې د عدالت پر پلي کېدو هم ټینګار وکړ او ویل چې د اسلام دین تر بل هر دین زیات په عدالت باندې تاکید کړی.
د دې لپاره چې سوله موقته نه وي، یعنی واقعي سوله وي او په ټولنه کې دوام پیدا کړي، عدالت پکار دی. یو داسې حالت پکار دی چې څوک ځان مظلوم او بې برخې ونه ګڼي.
جمهور رئیس غنی سولې ټینګېدو په اړه دا هیله په داسې حال کې څرګنده کړې چې د سولې یو ځل وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره نړیوالې هڅې پیل شوې دي. دغو هڅو په لړ کې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو د اساسو په ګډون په چین کې یو بین الافغاني غونډه جوړه شي. افغان حکومت ویل چې دې غونډې د ګډونوالو یو لیست ترتیب کړی، طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پریکړه کړې. د بلې خوا یو شمېر افغان سیاسي فعالان د طالبانو اساسو سره د خبرو لپاره نن د قطر پایتخت دوحه ته تللي دي. دغه پلاوی یو غړي خیر الله شینواری امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا پلاوی غواړي چې د افغان حکومت نظریات د طالبانو او د طالبانو نظریات افغان حکومت ته ورسي.
د سولپالو افغانانو یو پلاوی قطر ته ځي ترڅو له طالب مرکشانو سره د سولې په فعلی پروسه باندې د سولې په توافق باندې او هغه چې له سولې وروسته پیښیږي هغه باندې بحثونه ولري، نظریات تبادله کی، د دې خوا پیغام غوښتي یوسي، د هغه طرف د طالبانو پیغام دلته حکومت ته راوړي او هغه نیمګړتیاوي چې په منځ کې دي، هغه ګونګ حالت چې په منځ کې دی هغه ته یو څه وضاحت ورکړي.
دا لومړی ځل دی چې د افغانانو یو ډله د طالبانو او افغان حکومت د اساسو د نظریاتو د انتقالولو لپاره لاس په کار کیږي. تر اوسه لا طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. د سیاسي چارو او کارپو انتظار خادم د سولې په تړه روسي هڅو ته په کتنې وایي چې د افغانستان په جګړه کې ټول خکېلي غاړي د سولې پرته بل بدیل په مخ کې نه لري. خو ښاغلی خادم د سولې پر خبرو د افغانستان د جمهوریت ټاکنو د غیزو په اړه وایي چې ټاکنو او د سولې مسلې د افغان حکومت او د حکومت بهر سیاسي مشران سره ویشلي چې ګټه طالبان سره خاغلی خادم ویل چې کاندیدان او په ځانګړي ډول اپوزیسیون د حکومت سره د سولې په مسله کې او یا هم د ټاکنو په مسله وران دي.
بل طرف طالبان کتی ته موږ وویل چې کورنۍ فکټورونه برسېره د سیمې د هېوادونو ملاتړ یا په فزیکي لحاظ باندې یا هم په رواني لحاظ باندې طالبان د جګړې د تعاون سبب ګرځي. هغوی خپل استراتیژي بدله کړې ده چې پرېس پاکستان او چین او روسیه او ایران شامل دي. بل طرف ته امریکا ده او هغوی دپاره د راتلونکي کال انتخابات مهم دي. نو زه فکر کوم چې دغه ټول مختلف مسایل چې موږ په حق کوو په خپل ذات قدم په قدم باندې موږ ټول کار ته نږدې کوي.
ښاغلی خادم ویل چې که دغه ټول عواملو ارزونه وشي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره امکانات د بل هر وخت څخه زیات شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسون رسمان د سباندې 8000 محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل کړه، خو ورسره یو شمیر ټاکنیزو ټومونو مخالفت شولې او په دغه پروسه کې لګډون څخه منصرف شول. دا ټاکنیز ټومونه وایي چې د کمیسون د پریکړه غیر قانوني ده. په دې باره کې پامخړی د رحیم ګل څاروان رپورت.
د په داس حال کې چې د ټاکنو د کمیسون د نیو مهالویش په اساس د راتلونکو پنځشنبه په ورځ د ولسمشي د ټاکنو نړۍ پایلې باید اعلان شي. خو نن د کمیسون په سلور د شولایتو کې د زرګونو محلونو د رایو بیا شمیرنه او د موادو لیږد ولایتونو ته پیل کړ. د ټاکنو خپلواک کمیسون نن وویل چې د 2255 محلونو رای له سره شمیري. د کمیسون وایي چې د ډیر شپ شاوخوا کې څارنیز بنسټونه د دې پروسې نه څارنه کوي. ټاکنو د کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي چې کمیسون په دې اړه تیر شپه پریکړه کړې ده.
کله چې بیا هم دغه بیا شمیرنه په تیزی سره په ولایتو کې په ټول شفافیت سره موږ تر سره کوو او موږ کولای شو کوشش هم دا چې وکولای شو دغه کوم تاریخ چې موږ اعلان کړی دا تطبیق کړو.
د ګلبدین حکمتیار رحمت الله نبیل د ټیمونو ترڅنګ د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپانۍ ټاکنیز ټیم هم د کمیسون د کړنه غیر قانوني بللې ده. دا ټاکنیز ټیم وایي چې له بیا شمیرنې وړاندې کمیسون دی د 120,000 رایو کامله تصفیه د مخکې او وروسته د وخت رایو او د 2402 محلونو غیر بایومیټریک مواد برخلیک معلوم کړي.
کرسیدګي ونشي موږ ناظرین په دې ناقانونه پروسه کې ګډون نه کوي چې د رایو بیا شمیرنه د ځکه لومړی تصفیه ونشي موږ نشو کولای چې بیا شمیرنه تلل شو او کمیسون چې هر ډول قانون شکنۍ ته لمن وهي د دې ټول مسولیت او د بحران درامنځ کې دوه مسولیت به بیا د کمیسون پر غاړه وسی.
خو دا ورسپشل غنی ټاکنیز ټیم بیا وایي چې دا بیا شمیرنه باید له وړاندې پیل شوې وایي.
هغه اساس مواد چې نن د لیکت په حال کې دي، هغه تخنیکی همکاران چې د ټاکنو خپلواک کمیسون له ادرس نه ولایتو ته لیکدول کیږي، دا پروسه باید څلور ورځې وړاندې لیکدول شوی ول. اما متاسفانه دا چې د سینو ادرسو له طرفه د زند او خند سره مخامخ شول.
د ټاکنو کمیسون اوس هغه احتمال نه لري چې د نوومبر په 14مه د ولسمشۍ د لومړنۍ پایلو په اعلان کې بزند راشي. د کمیسون ویلي چې لا اوس هم لس ورځې شاته پاتې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس وایي په سوریه کې د تیلو ذخیره ورته لومړی توپ لري او سره لدی چې د ترکیه د سرحدي ساحو څخه امریکایي ځواکونه استلی بیا هم هغو سیمو ته اسکر لري چې د تیلو زیرمې پکښې وي. حکومتي مقامات وایي امریکا نه غواړي یو ځل بیا د داعش وسلوال دغو ذخایرو ته لاسرسی پیدا کړي، خو څېړونکي په بل نظر دي. تفصیل په رپورټ کې واوري.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د جمعې په ورځ په جنیف کې د سوریې پر اساسي قانون د باز غونډه چې پکې د سوریې حکومت د رژیم مخالفین او مدني ټولنې استازي ګډون لري د تمې خلاف ډېره ښه پر مخ وړه.
هغوی په جدي توګه یو بل ته غوږو، ځینې وخت داسې بحثونه ډېر پیچلي وي. حوصله غواړي چې کینی او بل طرف ته چې د مسایلو په اړه خپل نظریات وړاندې کوي غوږ شي. خو زه فکر کوم د ستونزمنو ناوړه مسایلو د هواري په اړه بحث پیل شوی او زه په دې اندیم چې وویل شي بحث ډیر مستقی وو.
بل خو ټاکل شوی ده د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د نومبر په 14مه نیټه واشنگتن ته راشي. د سوریه په شمال کې د کوردی جنگلې په وړاندې د ترکیه عملیاتو د امریکا د کانګرس ګڼ شمېر غړي په غوسه کړي او پر امریکا غږ کوي چې په ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګوي.
موږ به د اقتصادي بندیزونو لپاره فشارونو ته دوام ورکړو څو تر هغه پاتې شي چې د اردوغان حکومت د داعش په وړاندې زموږ د متحدینو یعنی د سوریې د دموکراتیکو قواو په وړاندې عملیات روان کړي وي.
د داعش په اړه د اندېښنو په دوام یو بل سناتور له ډونالډ ټرمپ څخه پوښتنه وکړه څنګه ډاډ ورکولی شي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته داعش له منځه تللی دی. سناتور چک شومر واضح کړه چې دی اردوغان ته د ټرمپ په بلنه هم خوشاله نه دی.
صادقانه ووایم دا ډېره عجیبه ده چې جمهور رئیس ټرمپ داسې یوه مستبد ته د ښه راغلاست چمتووالی نیسي کوم چې وروستي اقدامات زموږ شریکان او متحدین ګواښي.
ترامپ تیر میاشت د ترکیه د عملیاتو د پیل په ورځ اردوغان ته لیک واستوه او په لیک کې ویلی وو ډیر سختګیر موسی احمق موسی. اردوغان پر لیک انتقاد وکړ، هغه یې له درناوي لري وباله او د سپینې ماڼۍ سفر یقیني نه ښکاره کېده. خو کارپوهان وایي په کور دننه او بهر په سوریه کې احتمالي جنگي جنایتونو ته په کتو ترامپ او اردوغان دواړه هیله مند دي چې د امریکا او ترکیه په نږدې اړیکو بیا ټینګار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د سوریه په جنگ کې شامل خوایو وای د ملګرو ملتونو په منځګړتوب لومړی پړاو خبرې چې هدف یې د جنگ ځپلې هواد لپاره د نوې اساسي قانون د مسودې تیارول دي په مثبت څرګندونې سره پای ته ورسېدې. د دوه هفتو ځان څخه وروسته به د دوهم پړاو خبرې د نومبر د میاشتې په 15مه نیټه پیل سي. په دې باره کې خبریال لیزا شلاین له جنیو څخه راپورټ راستولی.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازي جیر پیدرسن د حکومت او مخالفینو دواړه استازي وستایل چې په مسلکي طریقه د خبرو مشرکوي. د اساسي قانون کمیټه داسې یو کمیټه ترسیم کړه چې د متعدلو ډلونو جوړه شوې ده چې بیلابیل او مخالف نظریات لري او له جنګ نه وروسته سوریه باید همداسې وي. سره له دې پیدرسن وایي د کمیټې غړو یو بل ته د غوږ نیولو طریقه یاده کړې ده او وکړه شلو چې اساسي او ګټور بحثونه وکړي. د وای ټول موضوعات په سوریه کې د جنگ او مربوطه مسایلو پورې ارتباط لري چې د نوي اساسي قانون پورې ارتباط پیدا کوي. د ملګرو ملتونو استازي وایي په دوی کې د سوریې ملي حاکمیت، خپلواکي او ځمکنۍ تمامیت او همدغه راز د تروریزم د دولتي موضوع اهمیت او د قانون حاکمیت پورې مربوط موضوعات شامل دي. پیدرسن خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
My hope is that the meetings of the Constitutional Committee can be a door opener to the broader political process. It's also my hope that within the Constitutional Committee we can start to build some trust and confidence that could have a positive spillover of the broader political process.
احتمال لري چې دا به یو ستونز امن کار وي. څارونکي مني دا به یو مهم کوشش وي چې دغه ټوټه ټوټه شوي هیواد ادبه سره متحد کړي. تقریبا د نهه کاله بې رحمه جنگ نه وروسته چې په سلګونو زره کسان پکې ووژل شول او څه باندې 2 میلیونه خلک دننه په سوریه کې بې ځای شول او هم مهاجر شول. د کمیټې دوهم رئیس احمد کازباری چې د حکومت لخوا د وای یو باثباته حکومت یوازې د اساسي قانون په مسودې سره پیژندل کیږي چې د سوریې یووالی، ملي حاکمیت او ځمکنۍ تمامیت وساتل شي. کازباری چې ترجمان خبرې ترجمه کولې داسې وایي:
How do we preserve sovereignty with sanctions, with Turkish in occupation, US occupation? How to preserve sovereignty when occupation is looting our country? It's not just words on a paper. It must be translated on the ground. It must be agreed.
او امریکا په اشغال سره ملي حاکمیت ژغورل شو. موږ څنګه ملي حاکمیت ژغورل شو چې اشغال زمونږ کې وات تعالا کوي؟ د وای د کاغذ پر مخ باندې الفاظ نه دی او ځکه توی دا باید د سیمې په لحاظ ولیدل شي. ټول خواوې باید په دې باندې موافقه وکړي. د کمیټې دوهم رئیس هادی البهرا چې د مخالف طرف دی وای اساسي قانون به یو متحده قوه وي که د ټولو سوریانو هیلې پوره کړي. دی وای د سوریې خلک اساسي قانون ته سترګې په لار دي چې مهاجر به بیرته خپل هیواد ته راولي او په هیواد کې بې ځای شوي خلک به بیرته خپل اصلي کورونو ته راولي. دی وای اساسي قانون باید د هر چا د حقوقو او ازادۍ او ضمانت وکړي.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پکتیکا اوسیدونکو د دی ولایت په بارمل ولسوالۍ کې د پولیو ورستیو دوه مثبتو پیښو اندیشمن کړي. دوی له دولت څخه بارمل او نور ولسوالۍ ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. عبدالمالک شفق په دې باره کې رپورت لري.
برمل د پکتیکا یو له سرحدي ولسوالیو څخه دا چې د پاکستان له جنوبي او شمالي وزیرستان سیمو سره شاوخوا 315 کیلومتر غډه پول لري. په 2014 میلادي کال کې په دې ولسوالۍ کې د پولیو و مثبت پیښې رامنځته شوې چې ډیرې یې د وزیرستاني کډوالو په ماشومانو کې وي. له کابو درې کلنې ځنډ وروسته یو ځل بیا تازه د همدې ولسوالۍ دوه ماشومان د پولیو وایروسي ناروغۍ ښکار شوي دي. پکتیکا وال ولسونه وایي دولت او نور مسؤل بنسټونه دي د پکتیکا برمل او نورو هغو ولسوالیو ته چې د پلج ناروغۍ د رامنځته کېدو خطر پکې دی لازمه پاملرنه وکړي. په دې اړه د پکتیکا دوه تنو اوسیدونکو حضرت شاه نورزاد او کلیم خان امریکا غشته وویل
دا سی په پکتیکا ولایت کې دوه فیش دی پولیو سبسوی دی د مجلس لپاره او د پکتیکا بلکې د ټول افغانستان لپاره د خوشنوم کې خبر ده چې پس له دریو کلو د برمل په ولسوالۍ کې بیا دوه فیش سب کیږي. دولت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. هغه سیمو ته چې واکسین نه رسیږي، هغه سیمو ته چې ټیمونه نه رسیږي، باید د ټیم پر سوالو کې د ولس په همکاري هلته باید د خپل ټیمونه ورسوي او دغه سیمو باید کور کړي.
او مېرو ارشیتا اختر من یی په دنا بچ مثال مېشت ارشی راوړه شي ډېرې بیماری دي، ډېر تکلیف نه دي. مېرو د حکومت دا ارش دا چروره شي مېرو په دا د دنا ډېر خوشحال وي. په واکسین دا مسله لري په دنا ورور چې واکسین وي د بیماری مثال ور سره ورکیږي دنا بعد ورڅخه شادي اږي تیږي چې واکسین نه وي بیماری اږي تیږي چې واکسین وي بیا کنټرول کوي.
بلخوا د پکتیکا روغتیایي مسولین وایي هڅه کوي د دې وایروس د خپرېدو مخنیوي وکړي، خو په یاد ولسوالۍ کې د امنیت نشتون دوی تر ټولو لوی ننګونه بولي. محمد نور چې د عامې روغتیا ریاست کې د پولیو اړوند د جلی سانګي مشر دی وایي د برمل ولسوالۍ ترڅنګ د پکتیکا ډیری نورې ولسوالۍ هم د پولیو وایرس له جدي خطر سره مخ دي. د روغتیایي مسولینو په وینا د واکسین په اړه ناسم پوهاوی او په خلکو کې د سیواد د کچې چټوالي ترڅنګ په هیواد کې روانې جنگ جګړې د پولیو ضد واکسین د تطبیق پر وړاندې تر ټولو غټ خنډونه بلل کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري. درنوریدونکو د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړی دی چې په سوریه کې د سلګونو زرو ماشومانو لپاره به ضروري پروګرامونه قطع کړي ځکه نغدي پیسې مخ په خلاصې دودي. خبريالي لیزا شاین په دې باره کې بیا هم له جنیو څخه رپورت را لېږلی.
یونیسف رپورت ورکړی دی د کال تر پای پورې یوازې اته هفته پاتې دي. د 2019 کال پورې د 295 میلیونو ډالرو له غوښتنې نه یوازې 3.5% ورکړ شوی دی. تر څو پورې چې د بودیجې دغه کمښت په عاجله توګه پوره شوی نه وي، یونیسف رپورټ ورکوي چې ډېر ماشومان به د ژوندي پاتې کېدو عمرستو نه بې برخې شي چې دوی ورته ډېر ضرورت لري. د یونیسف نطاقه مارکسی مارکادو وایي دغه پروګرامونه په خاصه توګه د کال په مشکل وخت کې قطع کیږي. مرکادو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
With temperatures dropping quickly, UNICEF's aim is to provide 578,000 children 0 to 14 years old in camps, shelters, host communities and areas of acute need with crucial winter clothing. At this point, we have funds for 356,000 children. Without
additional funding, ماشومانو ته دستجمی سرپناوی برابر کړي او کوربه کورنۍ د ژمي ګرمو جامو ته ضرورت لري. موږ په دې وخت کې د 3,650,000 ماشومان لپاره بودیجه لرو. د اضافي بودیجې نه په غیر 240,000 ماشومان به بیل مرسته نه پاتې شي. یونیسف راپورت ورکړی د 15.5 میلیونه ماشومان په ټول هیواد کې مرستو ته ضرورت لري. دغه اداره نشي کولی د دوی ټولو سره مرسته وکړي، مګر مرکادو څرګنده کړه دا د سوری په سلګونو زرو بې وزله ماشومانو سره د ضروري خدمتونو مرسته کوي چې د ډیرو لپاره د ژوند او مرګ تر منځ فرق دی. مرکادو بیا وایي،
In northeast Syria, home to some of the most vulnerable children in the country, UNICEF's work in 2019 has included vaccinating over 500,000 children, providing nearly 150,000 children with psychosocial support, and enabling over 100,000 children to enroll in formal education.
د سوری په شمال ختیځ کې ځینې ډېر بېوزله ماشومان اوسېږي او په 2019 کال کې د یونیسف په کار کې 500,000 ماشومانو ته واکسین کول او تقریبا 150,000 ماشومانو سره رواني مرسته کول شامل دي. او یونیسف وايي هغه ماشومانو ته چې عاجل ضرورت لري د رسیدو په مخ کې جدي خنډ د پیسو نه موجودیت دی. مرکادو وايي ځینې پروګرامونه د کمښت د ګواښ سره مخامخ دي. په دغه پروګرامونو کې په اضطراري حالات کې د اوبو رسول، حفظ الصحه، د روغتیا ساتنې سره مرسته کول، تخصصي روغتیا او د نامکمل غذا د ماشومانو لپاره د مکمل غذا رسول شامل دي. دا وایي د 1,000 کسانو لپاره د ماین د خطرونو په هواه په کار دي چې په لار کې د خطر سره مخامخ کیږي. د سرګند چې په 200 ریانو کې یوې په ناچاودیدونکو موادو باندې وربرابریږي، په خاصه توګه ماشومان یې قرباني کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو تعلیمي نصاب نوی کوي او ټاکل شوی چې روان اونۍ په همدې تړاو څلور ورځنۍ مشورتي غونډه جوړ کړي. د افغانستان ولسی جرګه د پوهنې وزارت له دغه اقدام څخه په هر کلي وایي چې په نوي تعلیمي نصاب کې باید ټولنیز حساسیتونه او د عصري زده کړو معیارونه په پام کې ونیول شي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خوانځیو د تعلیمي نصاب د نوي کولو او پکې د اساسي اصلاحاتو دراوستلو لپاره د روانې لړم میاشتې په شلمه نیټه څلور ورځنۍ مشورتي غونډه جوړوي. د دغه وزارت ویاندې نوري نوزهت امریکا غږ ته وویل چې په دې غونډه کې به ډېر تمرکز د ټولګیو د مضامینو پر راکمولو، په عصري درسي میتودونو د کتابونو پر سمبالولو او له انشایي او املایي لحاظه د اصلاحاتو پر راوستلو وشي. هغه څېړنې چې موږ پخوا کړې وې دا ښودله چې د درسي نصاب مضامین زخت زیات دي او د کتابونو حجم ډېر زیات دی. زموږ په کتابونو کې املایي او انشایي غلطۍ شته دي. هغه زده کوونکي چې له ښوونځیو فارغیږي دوی د کار په بازار کې د جذبېدو لپاره لازم مهارتونه نه لري. دغه راز د تدریس په برخه کې له ابتدایي او دودیزو روشونو څخه استفاده کیږي او په ټوله کې زموږ درسي کتابونه موثر نه دي. دغه نزهت پر وینا په دې غونډه کې به په نوي نصاب کې د ژبو او ټکنالوژۍ د تدریسولو او د لیسې په دوره کې د زده کوونکو د عالی زده کړو د رشته بندۍ په تړاو هم بحثونه وشي. د افغانستان ولسی جرګه د پوهنې وزارت له دغه اقدام څخه په هر کلي وایي چې په نوي تعلیمي نصاب کې باید ټولنیز حساسیتونه او د عصري زده کړو ټول معیارونه په پام کې ونیول شي. د ولسی جرګې د دینی، فرهنګي، پوهنې او لوړ زده کړو د چارو کمیسون غړي عبدالقادر قلاتوال امریکا غږ ته وویل،
هر څومره چې لنډ او فشورده سی زه ګومان کوم چې په کوم اندازه باندې به یو زده کوونکی اخیستنه سم وکړی شي، ولی ځینې کتابونه لرو چې ډېر ډبل ډبل او ډېر پاڼې لري، ولی کم دی وي، له محتوا ډک دی وي او د اوسنیو شرایطو او بدلونو په نظر کې نیولو سره دی یو ځای وي. زه ګومان کوم چې دا به ډېر ښه نتیجه ورته ورکړي.
د ښوونځیو زده کوونکي هم د مضامینو د شمیر له زیاتوالي او له زوړ تدریسي میتود څخه شکایت کوي.
اتم ټولګي کې تقریبا 14 مضمونونه لرو چې دا پر موږ باندې ډېر زیات بوج ده. موږ په اسانۍ نشو کولی چې د یاري او تر رسیدګي وکړو.
احمد په کابل کې د اتم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي چې وسنی کتابونه په سخت ژبه لیکل شوی او زده کوونکي ترې په اسانه سره نشي زده کولای.
نو یو شاګرد نشي کولای چې په اسانه خپل هدف ترنه واخلي. او درې مشکل دار سي من کتابو کې د سي نوي چې نسره چی مونږ ته اصلي ژوند په اړه کې پی خبر شو ټولنه کې زموږ نوې چی په راسي وی دي نو د حکومت خموی لام در رسیدم ته اصلاح کی
د پهن وزارت وایي چې د تعلیمي نصاب د نوي کولو او پکې د اصلاحاتو دراوستلو په غونډه کې به دغه ټولو ستونزو ته د حل لارو چارو پر موندلو بس او سلام مشورې وشي دغه وزارت د معلوماتو په اساس په دې غونډه کې شاوخوا 300 تنه د خوانځي او خونکي د خونې او روزنې متخصصین د پوهنتونونو استادان د زده کوونکو کورنۍ او د علماو شورا او د بشري حقوقو کمیسون استازي ګډون کوي د پوهنې وزارت تملري چې نوی تعلیمي نصاب تر 1400 مریض کال پورې بشپړ او په خوانځيو کې تدریس شي
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت